آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
السلام علیکم. پنجشنبه د کب 14مه د افغانستان او پاکستان د شخړو اتمه ورځ ده. دواړه لوري یو بل ته د پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا لري. د افغانستان لوري ته د لسګونه ملکیانو وژنه هم ملګرو ملتونو تایید کړې ده. جګړې ډیوران کرښې ته نږدې سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړې. پوښتنې دا دي چې دا جګړه به تر کله دوام کوي؟ پر افغانانو یې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیز څه کیدای شي؟ ولسونه یې د مخنیوي لپاره څه کولی شي؟ د ازادۍ په څپو کې خپرونه کې همدا مسلې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په پېښور کې د مشهد راډیو خبریال فرهاد شینواری، د پوهنتون استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ډاکټر حاطف مختار. تاسو اوریدونکو ته هم خراغ لاس وایم. یادونه کوم چې اوریدونکو نه مو هم په پښتو فیسبوک پاڼه کې نظرونه غوښتي. تقریبا سلګونه پیغامونه او نظرونه راغلي. موږ به هڅه وکړو چې یو برخه له تاسو سره د خبرونې په تراس کې شریک کړو. ورځو په سر کې خپل خبریال فرهاد شینواری ته په پېښور کې. شینواری صاحب، ستړي مشي که اوریدونکو سره د افغانستان او پاکستان د شخړې تازه حال شریک کړئ. وروسته به بیا میلمانه هم خپل نظرونه او خپل تحلیلونه شریک کړي. نن چې د جګړې اتمه ورځ ده، تازه حال څه دی په تورخم شاوخوا کې او په پوله کې؟
مننه تاسو نه هم داسې چې لکه تاسو هم ذکر وکړه چې تیرو خوښه اتو ورځو راهیسې دغه دوه طرفه جګړه چې کوم ده، دا ډیره تیزه شوې ده. نو لومړی به زه د خیبر ضلع نه شروع کړم چې په خیبر ضلع کې په دوو ځایونو باندې چې کوم دی زیاته جګړه روانه ده. وقفې سره د تیرو اتو ورځو نه چې هغه د خیبر ضلع د لنډ کوتل تحصیل چې کوم سلمان علاقه ده، دې ځای نه یعنی لنډ کوتل نه او سره د بازار زخخیلو چې کوم علاقه ده، دې ځای نه پاکستانی ځواکونه چې کوم دي د لوی توپخانه استعمال کا. وقفې سره هر ورځ شپې می ورځې می. او زه به دا ذکر وکړم چې د خیبر ضلع دا دوه ځایونه چې کوم دي د افغانستان د ننګرهار ولایت سره لګېدلی دي، چې سلمان علاقه د لالپوري ولسوالۍ او مامندارې سره لګېدلې. او بیا چې کوم بره د خیبر ضلع د زخخیلو د اپریدو سیمه ده، کوم ځای نه چې د پاکستان پوځ افغان لوري ته دغه توپونه ورغورځوي او په هغوی باندې په هغوی ډزې کا، هغه سیمه بیا د ننګرهار ولایت دور بابا ولسوالۍ سره لګېدلې ده. نو په تیرو خواوشه اتو ورځو کې موږ وکتل او تر ننه پورې د پاکستان لخوا د لوی توپخانه استعمال روان دی. په ټوله علاقه کې لوی اوازونه راځي د ډزو او خلک هم په ویره کې دي. تورخم پوله چې کوم دی په مکمله توګه باندې تړل شوې ده. د لنډ کوتل میچنۍ نه تر تورخمه پورې ټوله سیمه د پاکستان پوځ په خپله ولکه کې اخیستې ده. اول ته کې چې کوم دی لوی توپخانه هم وړې ده او یو ټینک هم لیدل شوی دی په لارو باندې چې دا تورخم ته رسول شوی دی. که تلفاتو خبرو وکړو نو دې طرف ته چې کومې ګولۍ د افغانستان لوري نه راغلي تر اوسه پورې پکې خواوشه درې کسان جوبل شوي دي، چې هغه پرون یو ګولۍ په لنډ کوتل کې راپریوته په صدوخیلو سیمه کې دغه ډیورنټ کرښې ته څیرمه او په هغې کې یوه ماشومه او نور درې تنان چې کومو دا جوبل شول. او همدارنګ په مختلفو ورځو کې ګولۍ راغلي دي. نن هم په مختلفو ځایونو کې د لنډ کوتل تحصیل چې کومې علاقې دي ډیورنټ کرښې ته څیرمه دي، مختلفو ځایونو کې ګولۍ راپریوتلي دي. او یو کور چې کوم په هغې لګېدلی دی د لنټر غون پوخ لنټر یا کې سورای کړی لوی سورای پکې شوی، یو اوان راغلی او هغه توغندي چې کوم
دی ملکی مرګ ژوبلې په علاوه پاکستان خواته د نظامی مرجوب له معلومات هم رسنوي سره شریک سوي، ځکه د خواته د لزګونه ملکیانو تایید د افغانستان په خاوره کې یوناما کړی دی. ملګرو ملتونو هلته پاکستان کې د پوځي مرجوب لپاره څه ویل کیږي؟
دلته خو پوځي مرجوب لپاره داسې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم اطلاعات وزارت ته دوی طرف نه چې کومې دعوی راځي، او د پاکستان د وفاقي حکومت چې کوم د اطلاعات وزیر دی عطا تارړ، هغه هر ورځ یو نوې شمیره جاری کوي چې په هغې کې د تقریبا چې د ده دعوو مطابق په دا تېرو اتو ورځو کې دوی چې مونږ افغانستان کې کوم طالبان دی، افغان طالبان، او دا غویش مېره چې کوم دی، دا څه خو شاو داوی دوی داسې کشي څلور سو نم پورته شوی. دا خو بیا چې دې طرف ته کوم تلفات وخت دي، دا غې پاړه باندې داسې ښکارا نظر لیلو شمیره دوی تر اوسه پورې نه دا جاری کړي. البته په ځنې ځایونو کې په باجوړ، مومند او خیبر کې د امنیتي ځواکونو لیا د اف سی زواک ځنې کسان لګېدلي دي په مرمیو باندې، هم او مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده. خو په سرکاري ډول باندې دوی تر اوسه پورې داسې واضح بیان نه دی ورکړی چې یاره دومره ته دا شمېره رسېدلې ده.
بله، کور ودان شینواره صاحب، دی خواته د طالبانو حکومت ویلي چې همدا تېره شپه په کوچلاخ کې د اکسي ځواکونو یا د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو هډه ویستلې ده، او دوی ادعا کړې چې لسګونه کسانو ته یې مرجوب لاړولې ده. البته د جګړې له پایله، لکه څنګه چې تاسو هم ورته ویلې شینواره صاحب، دواړه لوري یو بل ته د درنې پوځي مرجوب لاړولو ادعا لري، خو د دغو ادعاو تصدیق یو څه ګران دی، او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه پر پوځي مرګ ژوبله باندې یا دولتي مرګ ژوبله باندې تبصیرې نه دي کړي. کور ودان را سره اوسئ، نور میلمانه هم را سره دي. راځئ چې استاد دودیال ته ورسو. دودیال صاحب، تاسو د شینواري صاحب خبرې واورېدلې، کلک زر راسو د افغانستان د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند باندې تغیر په اړه تم شو، ځکه له وړاندې نه د افغانستان خلک بې وزله وو، له وړاندې نه دوی په بشري ناورین کې راګیر وو، مرستې له افغانستان سره کمې شولې، له افغانستانه د کډوالو یا د ځوانانو تېښته زیاته شوله، د بیکاري کچه زیاته وه. اوس چې دغسې یو وضعیت راغلی له پاکستان سره، هم افغانستان په جګړه کې وتی دی، یې خواته بل ګاونډي باندې هم بیا د اسرائیل او امریکا له خوا بریدونه پیل شوي دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت په راتلونکو څو ورځو، څو اونیو، حتی میاشتو کې څنګه ارزوي؟ څه تاثیرات دي چې افغانان باید تمه ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو مخکې تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم، همدارنګه شینواري صاحب ته او مختار صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې دغه د روژې په برکت دغه جنګونه ختم شي، ځکه چې دغه جنګونو په مجموع کې دغه سیمه چې ده دغه د ډیورنډ د تحمیلي کرښې دواړو طرفو ولسونو ته سخته ورځ راوستې ده. دا جګړه همدې د پاره ده، متاسفانه، چې دغه د پښتنو سیمې وځپل شي. په دا دومره کلونو کې هدف هم دغه ده، او دا دنیاوالو ته وښیي چې پښتانه دغسې ګویا د جګړې او د تروریزم خلک دي، دې کې یو لوی سیاسي هدف نغښتی ده. دا چې یو ځلې لارې بندې شولې، هم په خلکو باندې لوی بوج راغی، ځکه چې د دغو خلکو ترمنځ دغه عنعنوي لارې چې وي، دلته درې ډوله تعلقات و د دواړو طرفونو ترمنځ. یو دا چې دوه اړخیزه تجارت و د سیمې د خلکو، د افغانستان نه هم مالونه تلل د پېښور خواته او د نورو علاقو خواته، او د هغې خوا نه هم مالونه راتلل افغانستان ته. دوی یو عنعنوي تجارت ساتلی وو، او دا د دواړو خواو د خلکو په ګټه وو. خصوصا د افغانستان نه به سبزي او میوه دا تلله، او د پاکستان د خوا نه به همده دغسې ضروري شیان به راتلل، لکه غوړي شو، لکه دال شو، وریژې، داسې نور. اما دا تجارت ودرېد متاسفانه، او بیا ورپسې دغه ده د اتو ورځې کېږي چې جنګ ده، او ډېر خونړی جنګ ده، او دا زیاتره تلفات په افغانستان کې ټول ملکي خلکو ته، غریبو خلکو ته دا تلفات اوړي. څومره چې خبرېږو په جلاباد کې، جلاباد شاوخوا کې دا ملکي خلک، ماشومان چې اثر یې، او ډېر خلک بې ځایه هم شول. نو معلومدار د یوې خوا نه روژه وه، د بلې خوا نه دغه د لارو تړل کېدل، او دا جنګونه، او د ایران د خوا نه هم دغسې جنګ. دا معلومداره خبره ده چې خوراکي توکي نرخونه لوړېږي، خلک په تشوي نشتی دی خلق پا اندیک نکیدی سره دی دی چه لیلی هم تروس پوری بازارون دک دی تروس پوری اگر که قیمتون لگرارد دی دی نو دا بکیده شی دروجه تاثیر به هم می دی اختر مخده او دی جنگ تاثیر به هم می زکر چه جنگون خام ها روانی تاثیر هم لری سایکولوژیکل خلق تجار سوداگر دا تر اغیز لاندی رازی تجار تر یو اندازه پوری کوشش کی چه دیر مالونه بازار تا لاندی نکی زکر چه دق نور هم نرخونه جگیگی یا نو احتکار رامنسته کوی دا احتکار پا دی روشه که زفکر کم ناروا ده اما دی جنگ چاره نشته ده جنگ ده او سره دیده چه افغانستان دی شمال لوری تخپل و دری و نور گواندیانو سره لاری لری خود دی اغزی نه دوم را دیر توکی برای نشی چه هم تر جلابات و کندار و تر پکتیا و تر دی طول پوری ورسیگی دانو یک سو مشکل خبره ده نو طبعا قیمتون الوار شویلی او خلکم پتا شوش کدی نو الله که خیر کی
کور ودان دو دیال سب سلامت و سی دکتر سی مختار تاسو هم ستری مشی سه فکر کوئی جگره ولی دوم رو غزیده آیا سر که هم توقع هم دا سی وازه که پخوا هم تقریبا ده چو زره ده افغانستان و پاکستان نخطی رامنسته سوی شخلی سوی دی چه تر دیر با پامغو سرحدی سیمو متمرکزه و اما دازل فکر کوم خبر وگداش ولا او لبادا مرغا چه زیانون ملکیانو تا او اغیز پر ملکیانو یا پا عامو افغانانو باندی ورست تر بل زیادی گی
سلام علیکم تاسو زما غاگ لری
استاز غاگ درو دکتر سب میربانی
دیر من دوباره سلام تاسو تا استاسو برنو ملمنو تا و دی افغانستان شریف عزیز و ستر ملت تا زما باور داده ای چه دی پاکستان استراتژیک موخه او اهداف پا افغانستان که دی تی تی پی لپاره نده ای بلکه پاکستان کوشش که ای چه و طالبانو فشار راوری ترسو وشی توانه دلی پنریوال کشه زان تا امیان پیدا کی او د افغانستان د بدنامولو هڅه وکړي او افغانستان نړۍ ته داسې معرفي افغانستان کې ګوا کې داسې ترهګر ګروپونه شته دي چې هغه د نړۍ د امنیت لپاره ګواښته او د پاکستان لپاره ګواښته غواړي چې نړۍ تیری مشروع دی او له بل اړخه د ټي ټي پي موضوع یو تراشل شوی سناریو دی حقیقت دا دی چې دغه جګړه د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې په افغانانو تپل شوی افغانان خلک کله چې په جغرافیه حمله کوي کور ورانوي جماعت ورانوي ماشومې وژنې مشران وژنې د دې په کورونو غټ غټ بمونه غورځوي خلک په خپله د جګړې متن ته راځي خلک بل هیڅ لاره نه لري چې هغه نظام چې په افغانستان کې حاکم دی د هغه تر حمایت ودرېږي په دغه لحاظ دغه جګړه چې دوی شروع کړی دا ټي ټي پی په نوم یو داسې سناریو دی چې فقط پلما او بهانه دی موږ غوښتنه دا دی چې پاکستان دې په افغانستان کې د خپلو هغه بنیادي ستراتیژي ستراتیژیک په حق له تغییر راوړي افغانان به هیڅکله داسې حکومت په افغانستان کې ونه مني چې هغه بهرنی سیاست او داخلي سیاست د پاکستان تر اثر لاندې اوسنی نظام د پاکستان سره کوم مشکلات چې لري دا د افغانستان ملي مشکلات دي پاکستان دی باید د افغانستان په امور کې مداخلت ونه کړي پاکستان دی باید اجازه ورکړي چې افغانان د هند سره وصل شي اماس چې افغانان دوی ته اجازه ورکړي چې د مرکزی آسیا سره وصل شي پاکستان دی نو د ترهګرو پلمې پر بهانې افغانان نه بمباروي او کچیرې دغه سناریو تکراریږي زه په دې باندې باور یم چې دا جګړه به ملي کیږي او د افغانستان دغه حکومت چې فعلا ډېر ستونزې هم لري د افغانستان ملت به د شا دریږي او د خپل ځمکنۍ او تاریخي جغرافیې نه به دفاع کوي
بله ډاکټر صاحب دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه فقط یو دوه ورځې مخکې د ایران له جګړې وروسته رامنځته شوله داسې ویل کیږي چې دا هم د ایران د جګړې البته داسې ګمانونه دي چې د ایران د جګړې د ستراتیژیک پلان یو برخه و چې اول به هغه سیمه نارامه کیږي بیا به په ایران باندې جګړه پیلېږي دا څومره واقعیت لري تاسو دغه حالات څېړئ آیا پلان شوی یا همغږی شوی کار وو. پاکستان ته ویل شوی چې تاسو برید وکړئ چې سیمه نارامه شي، بیا به په ایران باندې برید کیږي که نه؟ فکر کوئ دا تصادفي دي چې دا دواړه جګړې همهاله سره شروع شوي؟
د افغانستان په دغه جګړه قطعا تصادفي نه دی، دا پلان شوی دی او دا پلان په پاکستان او واشنگتن کې نیول شوی او دا پلان د افغانانو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د سیاسي او تاریخي ځمکنۍ بشپړتیا د هویت پر ضد دی. له بل اړخه که تاسو څه وخت له مخه په یاد ولرئ چې د پاکستان ولسمشر او د دوی د نظامي چارو مسؤول واشنگتن ته لاړ او هلته ټرمپ سره کېناست او ټرمپ دوی نه حمایت وکړل، سره له دې چې امریکا په پاکستان او په دې سیمه کې سوګونه ستراتیژي لري او دا پټ ستراتیژي دا دی چې دا سیمه نور هم نارام کړي، د افغانستان اوسنی واکمن نور هم ضعیف کړي او په افغانستان کې داسې یو جګړه راوړي چې هغه دغه جګړې په نتیجه کې افغانستان یو نیابتي استخباراتي جګړې ښکار شي. غوره لاره به دایي چې د دغه ستراتیژي په هکله افغانان یو خپله ملي ستراتیژي ولري. اوله ستراتیژي د افغانانو په ګټه دا دی چې مونږ د ایران په جګړه کې ناپېلې دریځ ولرو، د غرب سره مونږ په تقابل کې نه یو. ایران پیږي او امریکا پیږي، ایران پیږي، روسیا پیږي، د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان ستراتیژیک نقطه دلته منتدا وایي چې مونږ باید د غرب سره په تقابل کې را نه شو، بلکې د غرب سره د تفاهم او د تعامل خبرې او دروازې خلاص کو. یو ټکی شتل ډیر مهم دی، د پاکستان اهداف په افغانستان کې ټي ټي پی نه دی. د پاکستان اهداف په افغانستان کې د افغانستان اوسنی نظام تغیرول دي، چې دا د پاکستان نه حق دی او نه افغانان باید دوی ته دا اجازه ورکړي. که په افغانستان کې یو نظام تغیر مومي، یو ستره لویه مشروع جرګه راځي، دا د افغانانو ذات البیني موضوع دی چې افغانان باید ځان ته داسې یو دریځ ولري چې په دغه حساسو شرایطو کې د خپل تاریخ، خپل شرف، خپل عزت، خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. هر هغه پردی روایت چې افغانستان کور او جماعت او کلی ورانوي، بیا جګړې ته لار خلاصوي، نیابتي جګړو ته لار خلاصوي، افغانان باید د دغه روایت پر ضد یو ځای شي او د خپل ملي یووالی حفظ کړي. بس
کور ودان سلامت اوسئ. د دواړو لوري استازي موږ سره نهسته، البته د دواړو لورو، اما دواړه لوري د خپلو جګړو یا د خپلو اهدافو ننګه کوي. بل شکه چې پاکستان خپل روایت لري، هغوی وایي چې هدف یې د ټي ټي پی زالې او د داعش خراسان څنګه زالې په اول برید کې، بیا وروسته چې کله د افغانستان لوري غچ اخیستون کې بریدونه پیل کړل، وروسته بیا نو مخامخ جګړه شوه. اوس دواړه لوري یو د بل اهداف ولي، یعنی مستقیم د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت پر پاکستانی پوځیانو باندې بریدونه کوي او برعکس هغوی پر افغان طالبانو باندې، نو جګړه مخامخ شوې ده. هدفونه اوس یو څه واضح شوي دي. نو نن په دې بحث کې و چې ولسونه څه کولای شي دواړو لورو ته تر څو دغه جګړې اغیز کم کړي، لږ تر لږه ملکیانو باندې اغیز کم کړي، ځکه د مسلې ته ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې دا خبره باید ډاډمنه شي چې ملکیان زیانمن نشي. میلمنو را سره اوسئ، موږ له اوریدونکو نه هم غوښتي چې په دې اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي. پښتو فیسبوک پاڼه کې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و، تقریبا 390 تر 400 پورې تبصری راغلي چې د ټولو ویل به له امکانه وتلی وي. فقط څو لنډې تبصری راخلم. همایون بهادری لیکلي وایي په ژوند د پراته لغمجنو کې سو اوریدل بل کوم خاص اغیز نه دی کړی، بل دا چې هر خوله کې ژبه هغه بیا د جنگ په ننګ او رد مشغوله ده. سردار ولی سادات لیکلی وای دا جګړه په افغانستان باندې 40% منفي تاثیرات کوي، خو 89% منفي تاثیرات پر پاکستان باندې دي. او حمید الله حمید شیرزی لیکلی دي وای د افغانستان او پاکستان جګړه فکر کوم د ایران د جګړې سره تړاو لري او دا دواړه پلان شوی جګړې دي. او الحاج مصبا وصال لیکلی وای بس ما نظر داده چې کلاک واده ترې واخلي چې آینده کې باید داسې غلط فهمي ورڅخه ونه شي. دای وای کچیرته اوربان کیږي باید د پاکستان له طرف نه کلکه اجمنه واخیستل سي. ډېرې نورې تبصرې هم راغلي دي که وروسته وخت پاتې شو وبیلولو کنه مغه پښتو فیسبوک پانه کې به پاتې که اوریدونکي غواړي هلته خپل تبصرې کتلی شي. شینوار صاحب مخکې دی چې خپل اوریدونکو ته ورشو د افغان کډوالو په اړه باندې هم تاسو څو ورځو کې راپورونه درلودل. د افغان کډوالو وضعیت هم داسې دی چې ویل کېږي د پاکستان پولیس هلته ګواکې د دغې جګړې غچ له کډوالو اخلي. د کډوالو سره چې تاسو تازه خبرې کړې په لنډي کوتل کې په نورو شاوخوا سیمو کې په پېښور کې، آیا همداسې د پولیسو خپلې چاپی پر زیاتې کړې په کډوالو؟
بالکل همداسې ده. پرونم چې ما دلته کې د افغان مهاجرینو د قومونو د شورا چې کوم مشران دي، عام دکانداران دي او افغان کډوال دي، هغوی سره چې ما خبرې وشوې نو دوی ډېر په خوف کې دي، ډېر په ویره کې دي. او دوی ویل چې تیر تر بل هر وخت چې څومره وختونه تیر شوي دي تیر وختونو پرتله دا ځل دوی وضعیت ښه نه دی، ډېر سخت حالاتو سره مخ دي. یو طرف ته دوی نیسي په جیلونو کې اچوي او څوارلس فارن اکټ ورته یي چې دا پولیسو سره اختیاري چې هر یو غیر ملکی وګړی چې هغه کوم اسناد ونه لري لګا پاسپورټ او ویزا نو دی ونسی به سار لا عدالتونو ته وړاندې کا، بیا د وکیلانو فیسونه لګي، بیا یې کاغذونه جوړ کا او دا افغانستان ته ډیپورټ کړي. خو دلته کې سوال دا دی چې د تیرو اتو ورځو نه په تورخم باندې د افغان کډوالو د ویستو چې کومه لړۍ ده دا ځنډول شوې ده. هلته کې خو جګړه هیڅوک نشي تللی، نه راتلی شي، نه دې مخې تللی شي. نو چې دا خلک یو نیول، مطلب دوی چې یو خو په جیلونو کې او په حوالاتونو کې ځای نشته، په عدالتونو باندې هم بوج دی چې دوی د ډیپورټیشن یا د قانوني طریقه د شړلو هغه کاغذونه تیار شي. البته دوی په دې تشویش کې دي چې که موږ ځو نو په کومه باندې به ځو. بله داسې و چې ځنې کډې د سند او د پنجاب نه د خیبر پختونخوا لري پرتو علاقونه پېښور ته را رسېدلې وي، لیا په لارو کې وي، هغه ودرول شوي دي. هغه اوس یو ځان له مشکل سره مخ دي چې هغوی سره ما خبرې وشوې پکې ځنې کډو سره. نو هغوی وي چې موږ خو دا ګاډیو په لکونو روپو کرایه باندې رانیولي وو، موږ خو ورسره دوه ورځې لیا درې ورځې کړې وې چې مطلب موږ به د سند پنجاب لیا د خیبر پختونخوا لري علاقونه راوځو سره د سامانونو او کډې. نو موږ به مثال په تور دوه لکه روپۍ کرایه درکو جلال آباد پورې لیا کابل پورې. نو دا خو اوس دوی باندې ورځې زیاتې شوې، اته ورځې په دوی باندې واوښتې. نو یو هغه مشکل سره مخ دي چې په دوی باندې کرایه وړي په لارو کې، مطلب روژم ده، د روژماتي او د روژې نیوو د پېشمني مشکلات دي ورته. او هر څوک دلته کې په ځینې ځایونو کې ما وکتل سلارې ولاړې دي، په هغې کې کډوال هم دي، سامانونه هم دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي خلک دي دوی ورته بیا د پېشمني او د روژه ماتي یو څه نا څه بندوبست کا، خو هغه سهولت خو نشته ورته. تر اوسه پورې لا موسم ډېر نه دی ښه شوی، مطلب یخ هم شته دی او دوی ته تشنابونو مسلې هم دي، پاکې اوبه ورته نه میلاوږي. نو ډېرو ځایونو کې په لارو کې دا کډوال ولاړ دي. او چې کوم دلته کې اوسږي په پېښور کې، خو د تیر یو کال نه چې کوم دی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دوی سره نرمي روانه کړې وه، خو اوس داسې ښکاري چې د پختون صوبایي حکومت د لاسه دغه نرمي ووته او د پاکستان وفاقي حکومت زور په دوی باندې زیات شو او دوی ته ویلي چې وینسه. بیا په دې لړ کې ما خیبر پختونخوا د پولیسو چې کوم مشر دی د هغې ویاند ریاض خان سره هم خبرې وکړې، ځکه چې ځینې خبرونه داسې په سوشل میډیا باندې راته افغان وګړي تر هغې پورې نه نیسي پولیس چې تر څو دغه د تورخم دروازه خلاصه شوې نه وي. او چې هغوی ته ما ټلیفون وکړ نو هغوی وي چې مونږ په دې لټ کې کوم سرکاري نوټیفیکیشن نه دی جاري کړی، او زمونږ هغه امر چې کوم دی هغه برقرار دی چې بې اسناد افغان کډوال ونسه او مقدمه په درج کړي
او بیا چې لارې بند دي او د دې امکانات نشته چې هغه کډوال چې نیول سوی دی هغه خپل کور ته راشي یا د چا چې کډې بار دی هغه هم بند شوي کور ودان. شینوارې صاحب، دې خواته موږ راپور نه درلوده چې د پولې دې خواته تورخم شاوخوا کې او دغسې د پولې اوږدو کې سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. دغه نن د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په دې اړه باندې یو تازه بیان ورکړی دی، ویلي دي چې عام کسان ډېر زیانمن شوي دي. اوس ورزو د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ ته دغلته یو اوریدونکی سټوډیو سره وصل شوی دی، د سره به خبرې وکړو چې په ننګرهار کې څه وضعیت دی. ستړي مشئ، ماښام مو په خیر. تاسو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اورئ.
سلام علیکم. سلام جوړ بخیر
کور مو ودان. تاسو را تخپل نوم واخلې. کوم د خوګیانو کوم ځای نه خبرې کوي؟
نوم مې محمد امان دی، د خوګیانو یو ولسوالۍ مربوط یو د خوګیانو دی ولسوالۍ.
محمد امان خان، دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړو الته ولسونه باندې څه غیس کړی دی؟ تاسو خو غیانو کې اوسېږئ، شاوخوا به د ډزو غږونه اوري یا به مو ژوند یو څه ترخصوي؟ وي څه وایي؟ یا ولسونه د جګړې په کمولو کې د اوربان پر اوستلو کې څه رول لوبولی شي؟
دا خو جګړه خو افغانان تقریبا دا تلويخ 15 کال جګړې نه ډیر ستړي ستومانه دي. جګړه خو موږ نه غواړو. جګړه خو په موږ باندې د پاکستان د خوانه تقریبا د موږ هلته 2 میلیونه ماجر پراته دي، هغه ټول موږ په نظر کې نیولی دي. او جنگ نه غواړو، خو چې کوم جنگ په موږ باندې د پاکستان د خوانه تحمیل شو، نو د دې به بیا د خیره په خپل وسې توان سره مقاومت کوو. او دې ته به موږ ټول لسونه په ټینګ عزم او په ملاتړ باندې ولاړ یو. بله خبره، دغه صلح چې کیږي دا د پاکستان پښتانه دغه یو حرکت وکړي، یو چې شی وکړي، د دغه خوانه یو چې شلاره پکې پیدا کیږي.
نو تاسو وایئ چې دا مهال د سیمې هیوادونه، د نړۍ هیوادونه د ایران په جګړه کې ښکیل دي، هلته مصروف دي، د افغانستان او پاکستان د شخړې د حل لپاره یا هم د اوربان لپاره باید خپل پښتانه ولسونه سره غږ پورته کړي؟
وو مونږه جرګې لرو، پښتانه مونږه جرګې لرو، په جرګو باندې مونږه غټي غټي مسایل حل کولای شو. او دغه جنگ سره چې مونږ دی طرفه ډیر احتیاط کیږي، مونږ ډیر احتیاط دی پاکستان دی پښتنو سره کوو. پاکستان پښتانه دی، مونږرونه دي، او دی مونږ سره تقریبا 40 کال دی مونږه ملمه پالنه کړی. دا اوس کوم کار دی مونږ سره روان دی؟ دا دی پاکستان سره نو مناسب ما پاکستان کومه ښه پالیسی لرلې، نو پاکستان به دی مونږه دی دنیا دی مسلمانانو دا یو مشر وو، او خو په ښه پالیسی لرلې مونږ به داوا کولای چې مونږ اټومي بم لرو. دغه بم به مونږ مشترک بم وو. خدای چې ښه پالیسی نه لري، او دغه ته خبرې راورسولې، دغه میلمه پالنه چې مونږ کومه لرله، یم داسې تمه توقع د پاکستان نه مونږ نه لرله لکه دا وچې شو.
بله، یو بل ورستی پښتنه کوم تاسو نه بیا در سره مخخه کو راځو خپل ملمنو ته. موږ له تورخم نه راپور نه درلودل چې ډیر کسان بې ځای شوی دي، تقریبا سلګونه کورنۍ په نورو سیمو کې هم کسان بې ځای شوی، په کوناړه او د سرحدي نورو سیمو کې. په عام خلکو باندې د جګړې اغیز څه دی؟ آیا په بازارونو کې، په بایو کې څه توپیر تر سترګو کیږي؟ یا خو پروزا کې مجموعا د توکو بیې لوړیږي، اما اوس چې د پاکستان لارې بندې دي تقریبا 2 میاشتې کیږي، ایران سره هم که څه هم ګمرکونه رسمي خلاص دي، اما خامخا جګړه به اغیز کوي. بازارونو کې د عامو خلکو په ژوند باندې دغه جګړې اغیز څومره محسوس دی؟
جګړې خو اتمی بدبختی لري، جګړو سره نرخونه لوړیږي، جګړو سره دربدری ده. چی خو شکر الحمدلله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې نرخونه هم کنټرول دي، او د څه ډیر د نرخونو د خوانه او کډوالي به یو سره مسته شوي، توپونه د پاکستان د خوانه روانېږي، او لسونه به زیانمن شوي. جنگ خو ښې پایلې نه لري، او نرخونه په بازارونو شکر دی انشاءالله نشه ډیر هغه نه لرو، نیمګړتیا وی ډیر نه لرو.
کور مو ودان. امان الله خان له خوګیانو نه سلامت اوسئ چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه کوي.
محمد امان له خوګیانو.
او محمد امان له خوګیانو نه کور ودان سلامت اوسئ. ډیر مننه دودیال صاحب، تاسو د غوریدون کې خبري واورید، که څه هم دا محل مطلب د وېداد پټي سر دی کنه، نو د جګړې پایل دی. اما څه چې ګورو په بازارونو کې د ډالر بای د تقریبا 2.3 پرون تر 15 پورې ډالر پورته شو. کله چې ډالر پورته کیږي په افغانستان کې د توکو په بایو باندې اغیز کوي. د لارو بندوالی بل لامل دی. آیا د منځنۍ اسیا هیوادونه به د افغانستان لپاره تکافو وکړي؟ ځکه که چېرته ایران سره خدای مکړه لارې بندېږي، دغه کوم ترانزیت چې کېږي د ایران له لارې چابهار او دغه راز بندر عباس له لارې نه، او د ایران نه کوم واردات چې کېږي افغانستان ته یا صادرات کېږي افغانستان ته، کداغه بندیږي پاکستان داري هم بندي وي د منځنۍ اسیا بازارونو څومره د ډاډ وردي څومره د اطمینان وردي آیا د قحطۍ ویرشته زکه داسې ګونګوسي دي چې کدا لار بندیږي نو افغانستان کې بدنه وځدا چې قیمتي بلکې قحطۍ یاد توکو نشټوالی برامنسته کی
خدای دې نه کوي د قحطۍ امکان انشاءالله نشته زکه چې جامې تیر ده او پسرلی را روان ده پسرلی معمولا افغانان پټیو ته وځي باغونو ته وځي او څه امید پیدا کیږي قحطۍ به نه وي اما قیمتي به شي دغه د ایران سره ولو که ګمرکونه خلاص هم دي اما مال تجارت نه راځي په داسې حالت کې نه راځي ایران اعلان وکړي چې هېڅ څه به خارج ته نه صادرېږي نو هغوی صادرات بند کړي دي خو دا د خوشحالي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د افغانستان بازارونه لالحمد ډک دي کوم خاص د قحطۍ علائم نشته دي د شمال همسایګان به تر خپلې وسې پورې تجارت جاري ساتي او هغه زمونږ دا د دوو نورو ګاونډیانو په مقایسه ډېر نیک خلک دي په دغه ټول د تاریخ کې زمونږ د شمال ګاونډیان افغانستان سره ډېر ښه چلند درلودې او زمونږ د افغانانو او د ولس اراده او نیت خو تاسو هغه د واورېده امان جان خوګرنی څومره په اخلاص سره وویلې چې مونږ دغه د سرحد دوو خوا ته پښتانه لکه وروڼه غوندې یاسو نو د ولس شکایت د پنجاب نه ده او پنجاب یوازې په دې جنګ کې نه چې دغه اوس مونږ وایو چې جنګ شروع شوی ده د پنجاب جنګ د هماغه پخوانه مونږ سره وو هغه وخت کې چې دوی مغلګۍ بمباري کړله او دوی یوازې افغانان دې خواته د سرحد دې خواته نه بلکې آخواته هم سواد کې څومره قتلونه وکړل چارسده کې څومره قتلونه وکړل داسې تر بنو پورې تر دغه ټولو منطقو پورې بلوچان خو یوې خواته پرېږده دوی په دغه منطقه کې د پښتنو د بلوچو په منطقه کې قتلونه د کلونو کلونو نه شروع کړي دي د دوی دا اول تجاوز نه ده پخوا هم خو اوس فرق دا ده چې اوس امریکا په شا ټپوي امریکا دا مقصد هم لري چې دلته د ایران سره هم وضعیت ګډوډ شو دا هم دغه جنګ لوی جنګ ده او دلته هم بل هدف یې دا ده چې په دغه زمین کې په دې کې چې دلته توپونه راولي هغه عسکري ځایونه او قرارګاوي چې امریکایانو جوړې کړې وي هغه یوه یوه له منځه یوړل شي او په یو شکل سره دغه وسلې چې موجودې دي دا وسلې هم کمې شي له منځه لاړې شي او په دې جنګونو کې وسلې ځي له منځه ځي معلومدار نو دلته څو هدفونه دي څو مقصدونه دي د امریکې خو مقصد دا ده چې دا سیمه همدغسې کړکېچنه وي او د دوی دغه جنایتونه ټول په کې ورکي او ملامتي په ټي ټي پي او په طالب او په داعش او په دې باندې راشي او دا سیاسي لوبه ده ټولو ته معلومه ده د امریکې دا مقصد ده او د پنجاب دا مقصد ده چې پښتانه نور هم وځپل شي وځپل شي او نوم یې بد شي او دغه د ډیورنډ کرښه په یو شکل سره غواړي چې دوی نور هم برجسته کړي او دغه کرښه په حقیقت کې غواړي چې د سرحد په توګه کله وایي چې دلته به هیډ ټاکو کله وایي چې نظامیان به دلته ګمارو او دا خبر او بل هدف یې دا ده چې په یو شکل سره د واخان له لارې هغه لنډې لارې نه ځان منځنۍ آسیا ته ورسوي دلته د مونږ د اوبو مطلب هم ده چې افغانستان ارامه نه شي او خپلې اوبه کنټرول نه کړي یعنې د پاکستان هدف دغه یو څه اقتصادي مسایل هم دي اقتصادي مسایل هغه د اوبو منابع دي زمونږ د معدن خبره ده د لارې دي دا دي نو دا ټول هدف لري ټول مقصد لري د بل خوانه طالبان هم ایران دي طالبان په دې دي پاکستان نه ډېر خفه دي چې طالبانو شل کاله د پاکستان د خوشحالولو دپاره بشکې راوړلې افغانستان کې خلک وژل سړکونه او پلونه او دای پې وران کړل اخر پاکستان د دوی ته شهباز ویلې نه هېڅ هغه د ورسره جنګ یې شروع کړ نو د ټولو خواوونه تمش کېدلې ده امید دا ده چې د افغانانو ژوند نور د خطر نه بچ شي نور د ملکي تلفات ونه لرو او خدای دې نه کړي چې قحطۍ او قیمتي د دې نه اضافه شي خلک نور تحمل نه لري نور وس او توان نه لري امان جان وویلي چې مونږ دا 45 کاله جنګ تېر کړی رښتیا وایي یوازې دا 8 ورځې نه دي دا 50 کاله مونږ دا جنګ د پنجاب له لاسه مونږ دا تحمل کړی ده خدای دې نور دا جنګ ودروي
کور ودان سلامت اوسئ استاد محترم تازه خبر دادی چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد اعلامیه خبره کړې ویلي دي چې د دوی رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند د ماليزیا ولسمشر محمد انور ابراهیم سره خبرې کړې. د ماليزیا ولسمشر د افغانستان او پاکستان پر شخړو باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه ستونزې او دغه شخړې باید د خبرو اترو لارې هوار شي. دغه سي نورو اسلامي هوادونو یا د سیمې هوادونو هم د منځګړیتوب ټټر وهلې دی، خو تر اوسه عملی پایله نه ده ورکړې. مثلا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، روسیه، حتی ایران د جګړې مخکې او د سیمې نورو هوادونو ویلي و چې دوی به منځګړیتوب لپاره چمتو وي او که چیرته وغوښتل سي دوی به دوربند هڅو ملاتړ وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ. ښاغلی مختار، ولې دغه هڅې تر اوسه عملي شوې نه دي؟ د اوربان غوښتنې کېږي، دغه د تازه د ماليزیا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید د خبرو له لارې دا ستونزې هوارې شي. کله چې دوه طرفه یا دوه لوري جګړه پیلوي، درېمګړي به دوی سره کېنی، ځکه په اسانه خپل منځو کې او بل ته تان نه ورکوي، هغه هم افغانان. نو دغه درېمګړي ولې نه رامخته کېږي؟
زما باور دا دی چې افغانانو ته ضرورت دا دی چې د قدرت د موقف نه د پاکستان سره د خبرو اترو دروازې خلاص. پاکستان دی باید دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی، او په یو آزاد او خپلواک ملک حمله اول د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو او مقرراتو پر خلاف دی. دویم، افغانان که څومره هم کورنۍ مشکل ولري، خو کله چې د دوی په جغرافیه حمله کېږي، دوی من حیث د یو قدرت او یو قوت خپل ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع کوي. کله چې مونږ وایو د قدرت د موقف نه، یا فرام د پوزیشن آف سپرینګ نه چې خبرې کوو، دا د افغانانو لپاره مفید دی چې باید د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي او پاکستان ته ووایي چې موږ اوس نه پرته نن نه وروسته تا ته د ده اجازه نه درکوو چې زموږ په عمرو کې مداخلت وکړي. د ترکیه پالیسي د افغانستان په حق له لا مشخص نه دی. ترکیه د ایران د پاکستان سره ډېر ښه تعلق لري او د افغانستان سره تعلق یې مشخص لا تر اوسه نه دی. د ماليزیا ولسمشر چې زه یې هم پیژنم ښه نیت لري، اما دلته موضوع پاکستان ته ګرځي. موضوع دا دی چې پاکستان پر افغانانو حمله کړې، پاکستان پر افغانان د افغانستان په حریم داخل شوی، کورونه وران کړي، جماعتونه وران کړي، ماشومان یې وژلي. د صلح لاره باید د قدرت په ګدۍ کې مطرح شي، په دې معنا چې افغانستان غواړي چې د پاکستان سره صلح وکړي. د پاغه صورت کې چې پاکستان خپل الزامونه بیرته واخلي، هیڅ داسې عناصر او ډلې وجود نه لري چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي. دویم، آیا افغانان کولی شي په پاکستان باور وکړي؟ آیا افغانان په دې دوباره څنګه کولی شي په داسې یو خلک باور وکړي چې هغه بار بار د دوی د ولسمشر نیولې تر وزارت دفاع همدا وایي چې موږ د افغانستان ورانوو او د افغانستان نظام بدلوو، رژیم بدلوو، خلک نه پرېږدو. همدا پرو دوی د ټولو انساني موازینو او مقرراتو په خلاف 2-300 کسانې د بورډ بازار نه نیولې او بیا په یو زنجیر ټولې تړلې او بیا محکمې خواته وړل. دا د حال د داخله دلته 40-50 کاله دلته ژوند کړي. یعنی پاکستان د هرې لارې نه کولی شي چې په افغانانو فشار راوړي، او دغه فشار د ده لپاره دی چې تر څو نظام نورم ضعیف کړي. او کله چې نظام ضعیف کړي، پاکستان بل ستراتیژي دلته دا دی چې غواړي نیابتي استخباراتي ډلې په افغانستان کې فعال چې پرونه د افغانستان په ورانولو کې لاس تر یو ځل بیا فعال کړي. د پاکستان دا هدف نه دی چې دا جنگ ودروي. د پاکستان دا هدف دی چې دا نظام تضعیف کړي او استخباراتي جګړې دې راسي، نیابتي جګړې دلته راسي، او د پراکسي وار په نتیجه کې د افغانستان 40 کاله نور هم په جګړو کې اوسيږي. آیا موږ کولی شو چې په پاکستان باور وکړو؟ آیا پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان هغه اصلي او اساسي غوښتنه ته چې دا دي چې زمونږ په امورو کې مداخلت مه کوئ، پاکستان به دا ومني؟ په دې اساس ټول هغه جریانونه او ډلې او ملکونه چې د صلح لپاره د پاکستان او د افغانستان په حق له کار کې مونږ حمایت کوو. اما حقیقت دا دی چې دا کوم پالیسی چې پاکستان لري، دا زمونږ د خاورې په نفع نه دی. تاسو وګورئ چې د افغانستان ولسمشر جناب حامد کرزی او د افغانستان ډېر ستر شخصیتونه همدا حال چې طالبانو سره اختلاف لري، خو دغه طالب د نظام نه حمایت وکړ. اب افغانستان باندې چې کله حمله کوي، په سایکالوژي لحاظ، په ستراتیژیک لحاظ او په سیاسي لحاظ، افغانستان خلک د جګړې متن ته ووځي. کله چې افغانستان خلک د جګړې متن ته راشي، بیا دا جنگ د افغانستان او د پاکستان جنگ دی. دا بیا جنگ د طالب او د پاکستان د نظامیان نه دی، دا جنگ دو ملتونه دی، د دو خلکو دی. کله چې ته شخصي حریم حمله کوي، خلک مجبور دي خپل نظام د حمایت تر شا ودرېږي. مونږ په دا اند باور یو چې پاکستان دا جګړه نه غواړي چې د پای ټکی ورته کیږدي، او که چیرې پاکستان صلح ته حاضریږي، افغانان قطعا نه غواړي هیچ چا سره جګړه وکړي. خو په سیاسي او ستراتیژیک لحاظ دا موضوع باید دلته وویل شي چې مونږ د قدرت له موقف نه خبرې کوو، په دې معنی که هیڅ شی هم نه لرو، خو موږ یو ملت دلته لرو، او دغه ملت جنګېدلی، دغه ملت د دغې آدرس نه ځپول شوی، دغه ملت د دغې آدرس نه تهدید شوی، تحقیر شوی، ژبنی موضوع یې منځته راوړی، اختلافاتو ته یې لمن وهلی، په مونږ کې ډلې روزلي. اوس چې کوم شرایط سره مونږ مخامخ یو، هغه دا دی چې من حیث یو ملت د پردی د یرغل په مخ کې اتحاد او خپل وحدت او یووالی حفظ.
کور ودان سلامت اوسې. له ګرو سره بیا په دې تم شو بحث به سره راټول کو چې دغه قوي موقف یا دریز نه بلاخره څنګه کولای شو چې د جګړې دغه ټغار ټول کو، کچیرته دریم ګړي نه رامخته کیږي، ولسونه څه کولای شي، جرګې څه کولای شي، قومونه څه کولای شي. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دا اوریدونکو سره خبره کوو، بیا نو بحث سره ورو راټولو. ستړي مشي د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري.
خیر خیرت ته زه په خپل ور سره د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم، میلمه تم. زما نظر په دې هکله دا رقم دی، د افغانستان او د پاکستان په حق ده چې پاکستان چې کوم یرغلونه پر افغانستان کړي په دا اوس چپو کې، دا په ګټه نه دي. په څو واره د افغانستان حکومت غږ پر کړی دی، زموږ سره اره خبرې د صلح د لارې زموږ سره حل کړي. نو که دا د پاکستان نظامیان بیا هم دا کوي چې بریدونه پر افغانستان کوي، دا د دوی په ګټه نه دی، د دوی په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی. او که بیا هم دوی بیا بریدو ته ادامه ورکړي، تاسو در باندې نه دي، د افغانستان خلک مجبور شي بیا کار څونه لوی قدرت شي، هر څوک برید پر وکړي، دا هغو جواب دی خامخا لري. هغه په دې معنا تاسو ښه در باندې بل که امریکا یرغل کړی دی، که روسان کړی دی، که بل چا کړی دی، دا هغو جواب دا ملتو ورکړی دی. که نن پاکستان نظامیان داسې یو فکر کوي چې افغانستان کمزوری دی، افغانستان نه دی کمزوری، ځکه د افغانستان ولسونه خپل دفاع په هر حالت کې کوي. هغه که په هر لحاظ وي چې مشر امیر غږ پر وکړي، دلته ولس نظامي بیا نشته، بیا دوی خپل دفاع خامخا کوي، لکه څنګه چې تاسو په دا اوس شپو کې ولیدل. نو زما دا نظر دی، د پاکستان پر ولسونو مو دا غږ دی، پر پښتنو مو دا غږ دی چې تاسو د دغه نظامیانو خبره مو منئ، تاسو خپل ځان ته کار وکړئ. پر دغه پښتنو باندې کوم ظلمونه دي، پر بلوڅانو دي، هغه تاسو در معلوم دي. نو ستاسو دپاره دا ښه خبره ده چې تاسو د نظامیانو سر ورخلاص کوي، سر ورخلاص کوي چې پر افغانانو باندې دا زور مه کوئ.
کور ودان سلامت اوسې، ډېره مننه چې اړیکه مو نیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ. راځي ورو ورو بحث سره راټول کو. شنوار صاحب، اول تاسو ته درځو، آیا له سیاسي پلوه تاسو امکان ګورئ چې دغه جګړه به بالاخره په نږدې ورځو کې پای مومي؟ څه خوځښتونه ستا دلته، قومي حرکتونه، جرګې، ګوندونه، دوی څه نښې نښانې ښکاره کړي چې بالاخره به د افغانستان او پاکستان دغه شخړه هواریږي، او کنه لا هم د جګړې د پای ته رسېدو ښکاره څرک نشته؟ په واقعیت کې څه روان دي په هغه ځای کې چې تاسو یې خبري پوښښ په غاړه لرئ؟
دغه تیرو اتو ورځونه چې دا درنه جګړه شروع شوې، د دې خبره ده او په دې کې تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي حکومت چې کوم وزیران دي، مشران دي، او بیا خاص کر حکومتي ګوند دی، نو هغوی طرف نه چې کوم دا بیانونه راځي، هغه داسې نه ښکاري چې دوی به دا جګړه زر ودروي. خو بیا چې کوم په خیبر پختونخوا کې سیاسي ګوندونه دي، فعالان دي، دلته په خیبر ضلع کې دوه درې غونډې وشوې او احتجاجونه وشول چې یاره باید دغه جګړه ودرول شي، دواړو خواوو ولسونو ته تاوان دی، یو ډیر لوی اقتصادي تاوان دی. اوس چې دغه جګړه زیاته شوه، لیا دغه د ایران چې کوم جګړې خبرونه را زیات شول، نو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم یو لوی موضوع و هغه د دوړخیز تجارت و، هغه بالکل شاته لاړه. موضوع تو کې ادی نه و، ټوله مهمه موضوع دا و چې دا خو د تیر کال 2015 د اکتوبر نه ترانزیت فریډم بند دی او ورسره چې کوم دی د پاکستان ایکسپورټ او امپورټ چې دا به په ملیونونو ډالرو د ورځې په حساب او بیا د میاشتې په حساب ورته تاسو ولګوئ، دا تجارت به روان و. په سلګونه ګاډي به د پاکستان نه افغانستان ته اوختل، مالونه به وړل او بیا به هغې غاډي نه راتلل، او دې سره په زرګونه خلکو د رزق هغه وسیلې روانې وي. نو دلته چې کوم خلک دي هغه خو ډېر په بیا بیا باندې په پاکستان حکومت باندې پاکستانی وګړو د دغه سیاسي خلکو فعالانو تجارانو په بیا بیا غږ کړی چې دا جګړه ختمه کړی، او بلکې هغه د تورخم دروازه چې کوم ده لیا نور سرحدونه دي دا ټول تجارت لپاره خلاص کړی، او دغه جګړه چې ده دې نه زیات تاوان چې کوم دی دلته کې پاکستانی وګړو او تجارانو ته دی. مثال په توګه د ورځې به چې کوم دی خواوشا په تورخم باندې صرف د پاکستان 800 لارۍ لیا د مالونو ډک ګاډي اوختل چې هغې نه به د ورځې په حساب باندې په ملیونونو روپۍ پاکستانی حکومت ته محصول یا مالیه ترلاسه کېده، همدارنګه افغانستان ته هم ترلاسه کېده. بیا که مونږ ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته چې کوم ټرانسپورټران دي لیا د ګاډو کاروبارو که دی ته مونږ ګورو، او مونږ د وړو کې یو تحصیل د لنډې کوتل دغه د تورخم د اډې یو مثال رواخلو، په دې کې 15,000 موټرې او ګاډي د سورلو به ولاړو، او د دوی ټولو کاروبار انحصار چې دی دا په افغان وګړو په افغان ناروغانو چې دا به راتلل او پېښور له به په ګاډو کې وړل او دوی به ورسره مزدوري روانه وه. نو دا ډېر لوی اثرات دي په دې علاقه باندې دواړو خواو ته، اکه سماجی دی که اقتصادی دی، او بس دې ټولو ستونزو سره خلک مخ کړي دي. خو دستي تور باندې چې کوم دی دغه د پاکستان واکمنانو طرف نه داسې څه بیانونه راغلي چې
په مننه شینواره صاحب رښتیا هم کله چې ولس زیانمن وي، تجار زیانمن وي، بزګر زیانمن وي، بیا نو د دولتي یا سرکاري چارواکو ډېر ور پام کېږي نه. له بده مرغه چې د افغانستان او پاکستان په دې روانه شخړه کې دواړه لورو ته ملکیان هم زیانمن شوي دي، خصوصا افغانستان خواته لسګونه ملکیان یوازې وژل شوي دي. یونما دا خبره کړې ده. کور ودان سلامت اوسئ شینواره صاحب، تاسو سره مخه کوو، نور مو وخت نه نیسو، راځو خپلو میلمنو سره بحث راټولو. دودیال صاحب، ستاسو په نظر حل لارې څه دي؟ څنګه ولسونه قومونه کولی شي چې دغه شخړې هوارې کړي او دغه ورځ تر بلې زیاتېدونکي زیانونه یې لږ تر لږه راکم کړي؟
اوس خو چې لیدل کېږي د څو کلونو نه رادیخوا د پنجاب پوځیانو په ولسونو باندې سخته قبضه لګولې، هم اخواته د پېښور خواته او د بلوچو سیمو دا ټولو دې ځای کې تر بنو وزیرستانو تر ټولو پورې، او هم دې خواته هم د همدغو پاکستاني پوځیانو د لاس وسیلې شته دي، مزدور کسان شته دي او خلک ولسونه تهدیدوي. دلته یوازینۍ لاره دا ده چې دغه ولسونه خصوصا افغانستان کې ملت خپل وحدت وساتي، خپل یووالی وساتي، ځکه چې د پنجاب تلاش دا هم ده چې په افغانستان کې ډلې ټپلې پیدا کړي او دا منطقوي او ژبني دا تعصبات وپاروي، او تعصبات پارولي هم دي هغه د همدغې ورځې لپاره، یوه ډله را خپله کړي بله بیا د هغې سره وجنګوي. خو ولسونه دي د هوښیاري نه کار واخلي او دغه خپل وحدت وساتي. بهترینه لاره چې تاسو پوښتنه وکړه چې څه لاره پاتې ده، لاره همدغه پاتې ده چې د افغانستان خلک د ټولو ولایتونو د شپږ دېرشو ولایتونو د آمو د غاړو نه نیولې د بدخشان تر کندهار و تر هلمند و تر ننګرهار و تر هرات پورې دوی ټول خپل ملي وحدت وساتي. په ملي وحدت کې د دوی قوت هم زیاتېږي، او بیا د روژې د لحاظ باندې دغه استقار و دغه خبرې دې نه کوي بلکې د سخاوت نه د کار واخلي داسې کورنۍ شته د الله الحمد چې څناڅ لري وسایل او امکانات لري چې خپلو ګاونډیانو خپلو دوستانو او کلیوالو سره کومک وکړي. نو دغه یوه وسیله او یوه لاره ده چې زموږ ملت ځان بچ وساتي. او دغه راکټونه او مرمۍ او ګولۍ چې د پاکستان خوا نه راځي د دې نه د ځان بچ کړي او څه امن ځایونو ته د پناه یوسي تر څو چې دا جنګ را ختمه شي.
کور ودان سلامت سه دودیال سه محترم مختار سه ساسو ته پای خبری هم اورو هلی امیدونه څومره دی د جګړې پای ته رسیدو ته او حلاره څه کې د لشي ولسونه څه کولای شي او شاوخوا هیوادونه چې مونږه د محل ساری د وضعیت نږدې ګوري دوی څه کولای شي پلان وکړي.
زما باور دا دی چې د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي او په دې شرایطو کې د پوسی چې افغان به د ته آماده نشي چې په افغانستان کې د رژیم تغییر د پاکستان له آدرسه یو ځل بیا تکرار شي او د افغانستان د نسبي امنیت دوباره وران شي او خراب شي او افغانستان د یو نیابتي استخباراتي جګړې سنټر او مرکز وګرځي. باور مې دا دی چې تر ټولو غوره اساسی او بنیادی غشتنه د افغانستان د اوسنۍ حکومتونو نه دا دی چې یو ستره لویا تاریخي عظیمه جرګه د احمد شاه بابا پوسیر او د میرویس نیکه پوسیر دی وغواړي او د دغه جګړې لپاره د یو ملي تاریخ پیدا کړي. زما باور دا دی چې پاکستان به خپل حملو ته ادامه ورکوي او د صلح غدۍ ته به د قدرت موقف نه افغانان مخامخ کیږي. تر هغه وخت پورې چې پاکستان خپل ستراتیژي ته تغییر نه ورکړي د افغانستان ملت ته قدرنو سترګو نه کتلې خپل د حالت او د مو په امور کې خپل ولې دا جګړه به ونه دریږي. او باور مو دا دی چې کچیر سناریو داسې وي چې او غواړي په افغانستان کې د استخباراتي جګړه نور هم لمن ووهي په دې جګړه کې به پاکستان په خپل هم وسوځي. زموږ غوښتنه دا دی چې د تعامل او تفاهم ژبه اختیار کو. افغانان همدغه غوښتنه د پاکستان سره جنگ نه غواړي. جنگ خو په موږ تپل شوی، کور خو زموږ وران شوی، جماعت خو زموږ وران شوی، ماشومان خو زموږ وژل کیږي. په دې لحاظ د افغانستان د اسلامي نظام او اسلامي امارت د طالبانو د حکومت نه غوښتنه دا دی چې ضرورت دی تر ټولو د مخه یو ستره لویه جرګه وغواړي، نړیوال ته ووایي افغانستان د هیڅ طرحګر کور نه دی، افغانستان په یو ناپېلې سیاست پاور لري، افغانستان د غرب سره په تقابل کې نه دی، افغانستان غواړي چې په دغه سیمه کې پر امن پاتې شي او د خپلو ګاونډیانو سره ښه تعلق ولري. هغه بهانې او پلمې او دروغجن تبلیغات او هغه استخباراتي ماشینونه چې د افغانستان د ملت پر ضد فعال شوي تبلیغات کوي درې ته به پاکستان د پای ټکی کیږي.
کور ودان ډیره ډیره مننه درنو او میلمنو. په پیښور کې د مشال رادیو له خبریال فرهاد شینواری، د پانتون د استاد محمد بشیر دودیال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر لمشر ډاکټر حاتق مختار نه ډیره ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه.
در توایا مخکارا نکرم ستایاری دا در توایا مخکارا نتیرم جن بنور دا ستا پسہارا او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما عشق کی آوارا مالا دی سادا زڑگے کو ڈیر پارا پارا حشولا چتا پل اصلیت کڑل اخکارا اے مارا ہمشا دا سرا کولا گزارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا
ننے پمینارا تڑے رو قتل سڑ گیا مکہ و نورا یارانا سڑ گیا رات اکڑے دانا دانا سڑ گیا مکہ و نورا یارانا سڑ گیا